خاصیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دي، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپورا سمندرګي چې د کار پینتار یي خلیج دي، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا لویه وچه یو له هغو لویو وچو جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوستلو بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغله، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کاله څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویه وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنې د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو 3000 کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا په خپله یو 3000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچې په هکله معلومات لاسته د هغه څخه. وروسته په 14 او 18 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منځ سوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1480 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1480 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پېژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنی برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنی کپتان ویلیام امپایر په نامه سره یادېده، چې په 1488 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی واوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وه چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د استرالیا د لویې وچې یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده، چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یې هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني جګوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړي دي، یا هم ښې سیمې برابرې کړي دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سنسور چاپېریال لري، او هم ښې اوبه پکې کې د اوبو ښې سرچینې جوړې کړي دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې کې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څانګه بلل کېږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کېږي، یا هم یو له مسکوراو غرونو چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې باید موږ او تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې تر څنګ د همارسیالي په نامه سره یادېږي، او لوړ څوکه چې د په خپله د بروس په نامه سره ده، یعنی د همارسیالي کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکو چې ده د بروس په نامه سره یادېږي، چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سطحې شته، چې د کمبرګیالي په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متره څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنه او قدر من زکون کو خدای وکي تاسو په دې باندې پوسی او سیږي او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت هم چې نن د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کشف حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نام سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېر چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاته سو نه په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی. نو استرالیا له یو کوچني لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوچني وچ له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په هکله مهم معلومات لاسته راوړي واوسېږي، د طبیعي جغرافیې په هکله یې هم پوهېدلي واوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د استرالیا موقعیت په هکله خپل معلومات ولیکي. دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړي. دریم سوال د استرالیا مهم غرونو نمونه واخلي. نور نه درنه او قدر منه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي او همدغه معلومات خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په مان پر لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو وګللی سکون خو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ماده لسب ټولګي جغرافیا مضمون او هم لسته هله د چتا ستور قدر منو وګللی سکون کو برتر او غجور صحت مند او سجه او د صحت چمه بم پتن وی تر نو سکون کو د چز مرسته سون او هم لستی نو هله د چي تیر ورځې لستره بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لستلی او سجه او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی وګللی سکون کو مرکل دین چې زستا سودن ورځې لست په کم تاسو ټول خواجه ځکه کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کړي. قدر مونږ ځکه کوم کوم راستا سو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې هم چې نن د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات بلورو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د شتا ستول قدر مونږ ځکه ورکی د لوست په پر سره ماتیا وکړي او یو څه ذکرې. البته درنو زده کوونکو زموږ استاذ د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپې نه پیل کیږي بیا تر اوی مسپې پورې. خوږه وګورئ زده کوونکو د لوست په پیل په شپو کې لمړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د ګران هیواد افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ او هم چې نن زموږ د هیواد د طبیعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه اوسئ نو زمکي د پلوو ته کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو نو موږ تاسو د زموږ ګران هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشلی شو چې لمړنۍ برخه یې خپل د غرونو برخه ده، دویم برخه یې لږې لوړې سیمې دي او درېیم برخه یې اواری سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټولو پیژندل هغه جګې او لوړې سیمو ته ویل کېږي چې د لوړوالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره واوسېږي او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي چې په هغه کې شګلنې سیمې واوسېږي او هغه سیمې کې لکه غونډۍ غونډۍ دشتې صحراګانې او بیدیا موجودې واوسېږي. اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنډه یعنی شګلنی سیمې ونه اوسېږي، فقط اواری او صفافې محیط لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدر منځ زده کوونکو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نوی موجودې نو د اوبو سرچینې نوی نو اورښتې ډېر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کېږي. یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یا هم منبع هم نه وي پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښت په کمه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د شیر ساحی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنی دشتې دي چې د لویدیځ څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي او لا هم نورې غځېدلې دي چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري، نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي چې شګلنه دښته یې له شیرخان بندر څخه تر خمابه پورې رسېږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزرې په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دښته ده چې د صدیقي شګلنې دښتې په نامه سره یادېږي او هم چنان د چهارسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي او په دغو برخو کې د کوانتاري رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دښته لري. ټوله شګلن شګې په کښې کې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبیري او سرخ قانونو دښته ده چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه دښته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې په کښې کې، یعنې دا بیا صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نه شمېرل کېږي. خو د دغو دښتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 مترو پورې څخه لږ دي، خو 1500 مترو ته رسېږي او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بېلابېل چاپېریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دښته، په کاپیسا کې د ریګوان او همدارنګه نورې دښتې هم د یادونې وړ دي چې موږ او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو او معلومات یې په هکله لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګلنې دښتې لري. خوږ او ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هوارې او ژورې او شګلنې سیمې په هکله معلومات په لوستل اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو زموږ د هېواد د ژوو په هکله معلومات ولرو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي، نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ او تاسو نسو کولی په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هېواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خو زموږ د هېواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوې ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کېږي. د دې تر څنګ که چېرې موږ او تاسو د ګرځندویانو په راکشون او د هېواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو، نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هېواد یو شمېر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکوپرو غرسه ده، خط غرسه ده و ورین پرانګ دي، سپینوزانو ده او یو شمېر تی لرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات په کښې کې روزل کېږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لینډیانې به په وچکالي کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسې بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي سته په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلن او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منزده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 341 ډوله الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې د چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګۍ دي، دوهم پخپله موږک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیستا تور رنگ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیستا په دې سیمو کیستا، او همدارنګ زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی هم چې موږ تاسو زرک ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. ځانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخرنی هم درنو زده کوونکو، اخرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کیږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلنډانې دي، حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په حق لکه چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هر سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پوره کول کې ګټه اخیستل کېږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمه کې مختلف ډوله حیوانات ژوند کوي چې هر یو یې خپل ذات ته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او یو څه پوسي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي او وروسته به یې له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ. یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکښې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژبې ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېد. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوسي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، تعالی په امان شه، وخت
جما پرہیز پرہیز جنت آنستان دے وطن سم جنت آنستان دے وطن سم جنت آنستان دے وطن سم جنت آنستان دے وطن